السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده. په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل شپږ پنځوسمه غونډه پیلوي. دا غونډه به د جولای تر دولسمې پورې دوام کوي. په ترڅ کې د افغانستان بشري وضعیت هم څیړل کیږي، ارزول کیږي او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر به د افغانستان په اړه خپل راپور ورته وړاندې کوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. پولندی چارواکي وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان په ناغوښتونکو یوه کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولنډ سرحدي ګارد پر خپله اکس پاڼه پرون ولیکل چې د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سره په ټکر کې کړی دی او د دوی په ټکو د جرمني د پولیسو دا کار د اوښتو د قانون خلاف کار دی. د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د پولنډ سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سره کړنې ترسره نه کړي. د پولنډ صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دای به د پټکو دغه نه منلو وړ عمل په اړه د خپل جرمن سیال اولاف شولت سره خبري وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیز افغان کورنۍ زکه پولنډ ته اړولې چې د پولنډ د پناه اخیستنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه افغانانو په وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو بیړیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایرانی او کوردی پناه غوښتونکو ته مرګ ژوبله وښتي. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 11 کسانو مړې له اوبو راایستل شوي او یو 15 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وژغورل شوي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 500 نورو کسانو مړې او ژوندي ورک دي. یو مشهور خبریال لیکلی چې د تریدم شوو خلکو شمیر 45 تنه دی. د ایتالیا ساحلي ګارد ویلي د کالابریا سیمې په 260 کیلومتره کې یو بیړۍ په ډوبو شوو پناه غوښتونکو پسې ګرځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د موسسې آی او ایم په وینا له 2014 کال راهیسې 2500 پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه یا تریتم شوي. د مدیترانې سمندرګي لار د پناه غوښتونکو په وړاندې له مرګونو سمندري لارو شمیرل کیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامداره ملاتړ نشتوالي روغتیایي مراکز له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیایي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکوونکو معاشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ویلي چې د ستونزو په تیره نویو زیږیدلو او ناروغو ماشومانو ته د صحي خدماتو په وړاندې کولو کې روغتونونه تر ډیره پاتې راوستلي دي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د لوبو په دوام نن ویسټ انډیز له افغانستانه لوبه وګټله. ویسټ انډیز ټول اورونه ولوبول او د 15 لوبغاړو په سوځیدو یې افغان لوبډلې ته د 219 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې تر ولسم او راپورې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یوازې 144 منډې وکړې. نننۍ لوبه ویسټ انډیز په 144 منډو وګټله. د نننۍ لوبې پچ افغانستان ګټلې وه او لومړی توپ اچونه یا باولنګ غوره کړی و. دا پروان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ ماته وه. تر دې وړاندې افغانستان له یوګانډا، نیوزیلند او پاپا نیوګینی څخه لوبې ګټلې دي. افغانستان به د پنجشنبه په ورځ په اتو غوره لوبډلو پړاو کې خپله لومړۍ لوبه د هندوستان په وړاندې ترسره کړي. د حکومت ضد مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واک لرې کړي. د پارلمان مخته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور په لور لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو، یوه اونۍ وړاندې د دو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانس او ګادي آیزنکوټ په استعفا سره منحل شو. او د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ ویل چې چین له روسیې سره تخنیکی مرستې کوي او دا مرستې به د پټکو په اوکران کې د روسیې د یرغل موده غځوي. هغه له بیجنګ څخه وغوښتل چې د دغه ملاتړ د عواقبو په انتظار دی ووسی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندل شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. که چیرته غواړئ چې دا خبرونه ولولئ پر ویبپاڼه سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه کې هم موندل شي. د فیسبوک د پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه د خبرونې په سر کې مې چې درته ویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونې، نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه اوریدلی شئ. خو په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به دا راپور واخلو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن خپل 55مه غونډه پیلوي. ټاکل شوی چې دغه غونډه به د جولای تر 12 نیټې پورې دوام ولري. په غونډه کې د افغانستان بشري وضعیت هم څیړل کیږي او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینر د افغانستان د ارزونې په اړه خپل راپور او موندنې دغه شورا ته وړاندې کړي. بل ورته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو څنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې نیوکه کړې ده او ویلي دي چې ملګري ملتونه نه دي توانېدلي تر اوسه په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپورتر موندنو ته او سپارښتنو ته عملي بڼه ورکړي. نور تفصیل له صفي الله سانګزی اورو.
د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم د افغان جنو محرومیت له کاره د هغوی راګرځول، روغتیا، عدلی او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې شوي. د ریچارډ بینټ دا راپور ورته مخدم ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د جنو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په دغه یوشت مخیز راپور کې طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریزونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی ده. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2001 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځورونې پېښې زیاتې کړي او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ولانه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ لنډیوال ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. خو د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل، دولتونه کولای شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یوه برخه ده. هغې همداراز وویل، دولتونه کولای شي د خزینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر اپارټایډ په توګه وپیژني. هیدر بار بیا د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله د دوهې تر غونډې مخکې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریز دوه ګونې وباله او نیوکه پرې وکړه.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورتر د گزارش ترلاسه کړ. اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیالې داسې ښیي چې ګواکې هر څه عادي دی او د بشري حقونو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تیره بیا دا واقعیت چې له بشري حقونو ملاتړ د ملګرو ملتونو اصلی وظیفه ده سره ګډ کړو. هغوی باید د افغان ښځو او نجونو په مقابل کې مسؤلانه دریز ولري نسبت هغه سطح چې د دوحې د ناستې په باب پیښیږي.
هی دربار اندیښمنه ده چې د دوهې په غونډه کې خځې ګډون نه کوي او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي، د بشري حقوقو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي چې طالبان څنګه خانې کړي د دوهې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تأمین کړي. طالبانو لا دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بینټ دغه راپور په اړه څه خبرګون نه دی خوله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثره هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي و چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقض تورن پیژندل شوي وو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې، او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې، دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي، په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سموو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ویلي، دومره زه به ډارسم، سي بې حده به ډارسم، مال څه خبر ده خدای، هم زه مال څه وایي، کورس بند څه، خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي، نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابتې شوې دي. له همدې وجې خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي، له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تېره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه، پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
ډېر نا امیده احساس دی، او راسته بل ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل، نسیانی کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شو، ولو دی په ډېرې ناهیلۍ، په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت، یعنی په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم سم کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند دي، یعنی هغه به کله وشي کولای چې که کوم وخت یو امیدواري مشي، مکتب شروع مشي، چې تر اوسه پرې خو هیڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولای شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو، هغه ټول لاړل، د خاورو سیو شول. خو چې موږ ګو ته کومه ده چې یعنی د درې کال چې وته چې مکتبونه نه دي شروع شوي، په هماغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه تور شپه خراش ولا، نو په هماغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوي ته نه پورې، نو ته کومه ده چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت شل کال وړاندې شي، او په موږ فکر ده چې شل کال وړاندې کوم تیارې خوري کړې وي، کوم نسل چې د موږ ای تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی و، نو افغانستان چې کوم شل کال کوم پیشرفت کړی و، همدې نجونو یعنی زیاتره خلک روز په دې راځي شو چې خپل په دوران باندې تحصیل وکړ، هغه مفکوره بیرته بدله شول. نو زه خو په دې کوم رنایی نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی هم وشي. تر دې ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به د مکتبو ته اجازه ورنه کړي. دا ډیره ډیره مایوسه کوونکی خبر ده چې نه باید وکم. خو یعنی موږ په دې راځي شو چې یعنی دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرون کوي دی، او نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره انجن د مات خاين د پښو ګردون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوې دي، چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې د هغه د تباهي په مخ باندې روان دی، د هغه مخه ونیسي. نو هغه ټول خپل غم او تشويش خپل پزړه کې ساتلی دی، ټول په رواني ناروغي اخته شوې دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون یو خځه ټول غیر نورمال کړی دي، او دا ډېر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار، د افغان خځو په مقابل کې چې کار، ډېر ظلم دی. نو د دوه ظلم مخنیوي خواهش هم که یو څوک کولای شي، ماته نړۍ ته غوړو چې دا غږ موري، که څه هم ډېر چیغې شوې دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
لنجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي.
دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي
سمه چې ومه ته لاړله چې د طالبان سره نه مکتب بند سه دوی ملور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم پلاس کړو نو فارغ اسونه خپل اس ورځې خرابې تیرې کړې وار وخت پای ژړلې بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړه بیا لږ زره وځه لږ مصروف اس بیا کورس هم چنان څو څو د 500 واسو 500 واسو یا ورځ را تر داسې په چغ راغله کتابونه ول وی دومره زبر دراسم سی به حدا و دراسم مال څه خبر ده خدای مز مال چی وای کورس بس بیرته په قرسم څه خدای داسې مکه زه خود مړه کړم مال څه قصاله ډیر خفه دي خود در تاسو وان چې هیڅ ویلم نسم داسې تشویش ده ماته د خپل اولادو ته می تنازنه زه چې هر چی زما ده ټول خزیم داسې جګر خونه دي جونی یعنی وای من تفسردګي پیدا سوی زه کورس ته زما ته جلیګان دي ټول افسردګي ورته پیدا سوی ډیر تشویش نه ډیر جګر خونه ده سر به خدا جوړی سر به خدا جړاګان کی یعنی ډیر غټ تکلیف ته پیدا ده هر انجلی ته یعنی زندگی دیګان ته خبره په حرام ده تشویش له جګر خونی نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا سوی دي روان شناسان دي چې د بخیر رایګان تدوی کوي د زور سره ډیر جلیګان ټول افسردګي رواني تکلیفونه ورته پیدا سوی له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سوی موږ آینده به څنګه سي موږ اسناد نه سو اخیستی موږ پندون نه سو ویلی خدای زه د پندون د کابل نه تیریږم داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي دلته نجونو درسونه ویلي او دا اوس د دوی په مخ تړل سوي دي ښایي دا ډېره سخته ده د دې تحمل ډېر سخته ده چې دی موږ کوو یعنې هېڅ بیانولی نه سیز ویلی نه سو بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي بعضې فامیلونه داسې ماز لږ د اجازه ورکوي یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي دي څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک مړه کېږي څوک ژوندي کېږي مرګ قبلوي و مګم له دې ملکه وځي یا وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې اوس هم نه دي پاتې سالم انسان به افغانستان کې بخښي نه ویني
عیسا خان چې په څو ځله یې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې یې ځای نه نیسي
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي زر ورځې شپې ووتلې ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چیرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب لیته نه وي نو ډېره سخته تمامېږي اوس زه ته ګورو فکر نه کوم چې داسې زر د خلاصي
د افغانستان یو لغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ور زیاتې کړې دي د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سرته ورسوه خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي نسی کولای چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 45 کاله مخکې څومره شاته وو او په 45 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو تر هغه وخت چنده بیرته شاته سو او مکمل پرمختګ بیرته حیف سو اوس نو دوی بیرته پر شاته روان دي پر پرمختګ نه روان انجن نسی کولای چې تعلیم وکړي نه سي کوي چې مخته ولاړ شي دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی موږ خپل په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی نه چې واځي پر نارینه او فرض دی پر دواړو فرض دی دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارد کړي د انجنونو باندې خو دا به هیڅ غلط کار دی
خو او شاد له نور ټولګیوالو راتوال نور انجنونو ته چې ګوري چې په کور ناشې لري څومره دوی زوريږي دوی څه وایي
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي زما خپل خورځېګانې دي مؤمنانې ته شپږم صنف پورې درس ویلی دی بالا ناستې دي پر کور باندې چې شي د مدرسې ته هم د بیرې نسې تللی په کور کې ناستې دي بس همداسې وخت تیریږي بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره زوریږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده
تاسو د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه، تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجنې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپله څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګر سره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پنځای وویلی، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه؟ مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي.
بلې و، ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې دا ډاکټران چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر ده، که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي در سره کې. اوس دا مازی خبره نه یې سوی، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پوهېدل بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته وایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغتان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هیڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو و راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو. چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تلو و راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړئ، په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفه نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل و، تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بلې، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینهو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خو بده ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هیڅ نه هیڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به می څنګه سي لمسیان ټوله به تعلیم ورته پاتسول زما خور زګان دي وکه هغه ټوله دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خور زیری چې په کور کې دي تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دي په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالت سميږي
بلې وکه په کور کې ورته لګي په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټول ورځ ورته ناسې درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هداکل په کور کې خدای وکړي
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تګ
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي د باندې خلکو سره معاشرې سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي
درې کاله وسول چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم داسې دوام وکا د دې زیان کورنۍ ته خپل خبرې وکړي چې زیان رسیږي یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځو نه اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته نجونې درسونه نسي ویلی کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد لپاره کې دا به زاړه سي وخت به تیر سي لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بې سواد نسل راپورته کیږي دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسي ویلی لکه څنګه چې دوی په پانتون کې لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نسي کولای په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده مکمل هیواد پر ولاړه ده مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال مرو ورو افغان ښځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه وایي چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کوه غواړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي ځکه دوی خپل نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي کدی غشتلای دا کار دی وختیم کولای شي
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي د سنوي چې اثر نه پر کوي لیکن ک نړیوال وغوړي هرڅه کېدای شي نړیوال وغشتل هادي طالبان راتلای شي راغله ځای ونیوي لیکن حکومت خپل د شروع کې وسه هادي ځنی وای موږ په رسمیت پیژنو ځنی وای موږ نه پیژنو خو لیکن شاید میدان می دی ټول نړیوال څه و پیژني پر رسمیت غواړي و پیژني په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یو اورور بې عزتی پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دی واری دی
لرواني اړخ څومره بد اثر په تاسو کې مکتب ته نه سیتلای پانتون ته نه سیتلای نور آرام نه
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلی شي دی یو ورور سلمانې ته د بیرې نه سیتلای یو خور د باندې نه سیوتلای یو خور وظیفې ته نه سیتلای یو خور مکتب ته نه سیتلای یو خور سنټر ته مدرسې ته نه سیتلای د بیرې ټول خپل پر کورونا استه دلته داسې ملکه وحشت چی د رواني اړخ دومره بد اثر چې دا هر ځلې ز خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځ زما ورونه زما خويندې را سره مور می را سره موږ د باندې وځ بازار ته ولاړ سو د هغه خوا چې څنګه موږ بیرته را جوابي شو د باندې د خوا څخه هغه نو بیا په موږ پورې اړ سره کوم حالت پر موږ تیریږي د زما ورونه ته یادې ته څنګه خبرې کیږي څومره بد الفاظ کاری و دی ټوله ته هغه به هدا بد تاثیر کوي پر چا باندې
bale ډیر زیات مننه خور ژوندې او سلامت اوسئ
هیله کوم خور مننه خوشاله سوم
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 600. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هی چاره.
آزادی ملمه
سلامونه وړاندې کوم. د آزادی ملمه پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټره لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیر کړی. یو موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې خو اوس بیا له هیواد لري دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. لدت څخه غواړم چې لمړی دا تاسو ته وایي چې ډاکټرای چیرې کړی ده؟
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست. تر دې مخته کولای شو چیرته چې دلې یا چیرته مو ځوان دی لې کولی نو څه کړی دي؟
موږ په افغانستان کې یو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو. پلار مې سم منصب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کې کندهار ته او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو. د ډېر مودې لپاره تر 14 کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته. د پاکستان هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړ. تحصیل میں شروع کی. یو کال میں سائنس بی ایس سی سائنس ہوئے. بیا دغه څو ورځې یو چانس راته جوړ شو چې انجینری وایم. نو بیا ولرم هلته دغه ته کشمیر ته هلته می انجینری عمل ته وایله په کشمیر کې.
لدی معلومی چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې وایلی ده.
بله لیسه متوسطه په کندهار کې وایلی.
تاسو انجینری وایل واسطه بیا په اخر کې مو ډاکټرا په اقتصاد کې واخسته ده. څنګه دا خو دواړه سره ډیر سره نه خو
ما خو انجینری لوستره یو. هغه زما د مور خوښه ده چې زه به انجینر سم. هغه وخت کې د دوه رښتې په افغانستان کې ډیر مهم یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه و او انجینری ته مې ځان ورواچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه. بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي. بیا تجارت مې شروع کړ. دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا ور بیرته جوړوي په مخرسوي. بیا یو موقع شول چې ورونه خواندي ټول سبق ویله. نو مجبور شو څوک نه څوک په پور کارو کې شي ټول مصارف ته د دې تحصیل او دا بیا دا څو څه چې به ټول درسونه خلاص کړل ولر خپل کارو په کارو په ولګېدل. بیا موقع ماته مسایده سول بیا ولر مختری مې او کې ام بي ام ویله ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال زما یو هم صنفیو نو یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې ولدي مال چیرې وې ول زه خو ولا ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اې مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ول نه کله چې ته ام بي اې ووایه فکر کوې چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و او موافقتونه صرف چانسي و باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په د ذهن کې راګرځېدې بیا بل اخر ولرم د وستمنستر سمې ماستری په ام بي ام ونه. بیا تیزس چې د ماستری تیزس چې نشته کوي د هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې د هفته اخره کې موږ بيول یو د شهر د باندې الته بازي پروژې راکولې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وي لکه مثلا د بی ام دبليو مثلا یو حصہ په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او دغه فروشات بلیدلې و. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولای شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ بيولو په دې باندې کار کوي. ورز ما یو استاد هغه تیزس په څه باندې کې مطروسین فیصله نه کړې. بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې. مال اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري ول لري. دی امریکا سره غلی والته په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول به راغلی و وستمنستر کې سبق ورکول زمر استاد بیا د خبر د په ذهن کې راوګرځي دی بیا لون کورته او په دې باندې ریسرچ وکړي چې اسلامي اقتصاد څه دی ډیر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډیر فوق العاده او اسلامي بانکداري ډیر یو فوق العاده یو شی و د میتیزس د ماستری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولای شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې بیا دغه سي ډېر خوند راکوي بالا شروع سول نور شیان مې وویل چې د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولای شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دی هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دی هغه یو د خوګو د غوښو د غدې یو بل قمار دی د شراب دی د غدې نو پدې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دا څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژ د سلورو کبیره د غس وژوري ګناو بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګي زلمه او دغه مې شروع کړ څو جورنال مې ولوسل څو تقریبا 15 شل جورنال مې په دغه باندې ولوسل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه همدته را ارکلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم د لارم پی ایچ ډی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډه او میلیارډه او سلها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کوچو هغه د سود په پیسو سره د سود د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حراميږي دا هغه د پر بیا شروع کې میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکي bale
نو روسته لدی سي چې پیښتي مکرال لغه روسته مو بیا لبنانه کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو د ودری په افغانستان تر ولن په وخت یو موسو د افغان اکشن په نوم باندې د غوي سره زه متاله خوم د غوي سره همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس نولس کالو سلور او د شلو کالو څخه کښته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما ول شنه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زکشنم په انګلیسي کې دلته زدا وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې تیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته او هر څه چې مې ترلاسه کړي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې په لوړ پوست کې کار وکم یا په کوچني پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یو کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو ترافیک دوی ته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدل ما چې زر 2000 دانه اخلې ما ته په 2 افغانۍ باندې تمام دي د منډې څخه دغه می تقسیم وي دا ما ته یو دغه یو زریه او ما شوم چې بیرته کورته زم چې نن دې څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت می کړی چې لاقل ماسک می توزه کړ یا مثلا کشتيانو په میکرون کې زو سېدلم په کرایه باندې کور می نیولې نو زه د زمرد بلاک کشتيان چې دی می راټولول مزګر شیر چای دغه مې کول چې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکو یا څومره شي مزدا و چې مزدا هغه مور زکو مقصد ځان ته مې داسې ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅه یې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکي
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب، تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخا شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
ولا دا څوک یو اکثر د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري د ټوله بډای نه دي، خالي دی یو اکاډمیک شې دي چې سره وایو اپلاید بزنس دی یا اپلاید اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی. اپلاید اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاته سو، بیا زوی لمسی ته پاته سو، یو چا مثلا رستوران درلودین نکای رستوران درلودین نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پریشو هغه لمسی ته پاته سو. بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته ورپاته دي. بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي، یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضې خلک وایي چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله، او بعضې خلک دي چې نامشروع هغه یو په یو باندې پیسې دار سوله. او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي، هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې، نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا ځان درته وایم، ما د دې دپاره درس نه ویل چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم، فقط د دې دپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم، او هلته مې دغو په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و، هغه د بعض دوستانو لخوا خبر شو داسې یو څوک دی، زه وغوښتلم به ما ته ویل چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کوله دغه سره د بعضې شرکتونو سره، هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي، د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي، بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزي غوښتلم ما ته تحصیل لیکلي تعلیم لیکلي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې، نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په پایس باندې په غور کې تعین کړم، نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس باندې عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې، د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله،
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کوله. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دغه خبر باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفحې، نونه صفحې د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن زمانه سره چې هغه رلیونس ارتباط دغه سر نه درلودی، د ډیورند سر نه درلودی، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه و. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مزکه، ولوقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې. او دا ډیر یو ماثر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څه او د روسیې د کتابخانې څه د هند د کتابخانو څه د مختلفو کتابخانو څه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن آماده مو کی او پرزنت مو کی او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن موږ ریاست جمهوریت ته مسوال. دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع. هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کول. تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کولې. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورلګې د دفتر ته ودولې بیا د خبرې شروع کړل چې له اوبو افغانستان ته مهم دی. موږ یو کار وکړي د اوبو په اړه چې موږ ډېر اغه پرایمری ډیټا یا ابتدایي اسناد مو سره ټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسوي ده. ایران څومره د سیټرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه ته پیسې ورکړي شو واسه افغانستان ډیر وبلري او موږ سبا چې حق وره کې پاکستان حاصل کیاس. دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشن نه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي. او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي، وزارت زراعت ته مو ورکړي او دغه ریسرچ موږ کړی په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی.
د ډیوران په برخه کې کوي او د اوبو برخه ته بیرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل او څېړنې مو وکړې، څومره داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدئ؟
تر ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټول شوي وو هغه انګلیسانو ټوله فرج کړي دي. حتی دغه د تاج تواریخ، اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته. دغه تاج تواریخ چې د مشت په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅېږي دغه ټوله هغه کاپي ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دي، د دې باندې لاس والی دي او په دې کې شیان اضافه کړي او کم کړي دي او د رای کړی دي. دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلې دي. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته. د انګلیس په کتابخانه کې 2.5 کال یعنی مسلسل دغه انډیا آفس ریکارډ ورته وایي په درېیم منزل کې، هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودې، هم زما یو خورۍ دی محمود هغه به راسره راتلی یا هغه به جلات لی هلته به ریسرچ کول د بلوڅانو د نورو په ارتباط باندې. او دغسې زما بعضې نور دوستان چې والنټیر زما سره کومک کوي، نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغسې امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و، پاکستان میراث خور کې دای نه سي. په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلود، هند برتانوي، هند برتانوي کومه وایي چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده. مستعمره خو هند، پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلود.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم کړل، تاسو نظر څه دی افغانستان دی بو په برخه کې تاسو مره ورته خوشبینه چې موږ کافی وبل درو د زراعت او د لپاره کفایت کوي؟
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده، څلور خواوو ته نور مملکتونه دي، بهر ته لار نه لري. او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دی. او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان 2.5 میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي. او دغه ته وروسته بیا سروې نه ده شوې. نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 950 تنه آبسنج راوړي او هغه وزارت آب برق ته ورکړي چې دغه آبسنجونه تاسو ولګوي چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري، هغه اکسیجن الکترونیک و برقی و چې ام د اوبو عنق، ام د اوبو بر او ام سرعت اوبو یې سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري او په حاضر دم کې لري. هغه دوی هغه ماشین ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران څه جوړ کړی و چې خپل منافع لپاره، البته چې دلته به د اوبو تحقیق کېږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دوی هېڅکله ونه چولوله او دروازه یې بنده وه. خو هغه زاړه لکه متر غوندې که تاسو لیدلې د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غوندې یو شی و چې په هغه کې سانتي مترو مترو داشان لیکلي وو د زړې زمانې سره. موږ یو پرایمري یو دغه مو وکړي، یو تحقیق مو وکړي چې زموږ په پرایمري تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه هم کمې اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت او برق د وزیر سره، بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی وو چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نسل ویش میلیارد متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخنه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورک. متاسفانه چې موږ یو ډیر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه ځای ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درو مملکتو ته، یو قسمت ازبکستان ته ځي، بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خېژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دې ته په کتو چې په اقتصاد کې ډاکټرا کړې ده او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري،
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د لاس څخه پوره شي دغه باقي ژوند کې د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لری ساده دغه ځاسه اته چې مدلاس کیږي خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو سره فقط دغه اته چې کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره وسم کولای او څه کوم تر اوسه یو د شرایط تغییر وکړي، شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان مته جوړ شي څه باید وکړو.
بل څومره هیله لري چې شرایط په تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی ودی چې یعنی په وخت سر باندې داسې نه کیږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بل اخر مجبور دي چې دا خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي وکړي د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو طلعت حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، ټکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوي، هر څوک خپل خپل سر باندې حکومت هم کوي ژوند کوي. دلته اساسي کار شدي د افغانستان د ولسونو لپاره، د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آگاه سو، خلک روشان سواله، باسواد سواله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې غوړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ به د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټول به ملي شي، هر څوک یعنی دا ټول هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دا ملي شتمني دي. یا نور دغه شی مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتي، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي، دا دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو بل د وطن لپاره خدمت وسی نه دا چې د وطن سي وسو جيبونه ډک او لار سفر مختلف هوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کړه ځان په اصطلاح باندې مورکا او یوازې په سړی ک یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نه مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی. ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کله شي ښه خاطره وي، کله شي ترخه خاطره وي، هر ډول چی وي.
خاطره د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو شاوري نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدل چې په ډیر د ملل متحد مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح، یعنی واقعا یو ډیر یو شنه نطاق، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختی شي ترغو چې موږ په جنگ کې اخته یو. زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ بایزته خلک به داسې په مختلفو ځایو کې زجرونه وکړي.
ډیره مننه
غواړم. یو جان تشکر ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د شیرین یار و سلام تورزم پتر پلاو لاندی از ما پرخوان نظار دی راز راز چینا نختار دی پتر پلاو